روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزای خراغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې، ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه. نیکی هیله ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موسین اشخاص دی چې هغوی سن زیات دی، عمر زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي سلا کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام سلا وایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ولري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې هم دا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به وایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکی وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیات ده، دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تا په تیلي بي اصطلاح کې پریتي ممرجني تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی، ذاکر آریان په نوم، چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مورود څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مورود ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګتو پورې دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي، کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ، مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي، علت همدا د عضلاتو شخواله کلکواله ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مې جناب اوریدونکو عبد الحاد تعالی هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داش په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زموږ یو ځانی ادی ده، نو بیخي ډیر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده، نو دغه د عضلات دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسوت بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم پکړي دي. اته کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبخت نه در وسته نتیجه نه ورکړي. زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده د غاجانی ادی د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تر و شو چالته درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو دروسته نتیجه نه ورکړې. سانګې صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ واوري، د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
سانګې صاحب د عبد الحی ورور غږ می واوري، د دې سنگ می واوري دا نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی او کمر دنه دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د ټول وجود د بندلو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به ځان دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې بې مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپورټیزم فاکټر لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله به خیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړې اتمن د پښې پلا ښایي
مطلب ورته بدمره ووایي چې دغه پلا د اشیل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شا پر موقعیت لري، دته دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمې په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په پلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دی ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې کچې ته پکې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي په کې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجنه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل زندن د شارټنس دی وجې یا د کم مخ لنګوالي دی وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی وو چې ضابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
ضابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسان درملنه خصوصاً د هغه خلکو لپاره چې د هډوکو د موادو کمښت لري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت وجه دردونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو زیاتره زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي، لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کم بوتلري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم او ټابلیټونه خوري، دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدغه خواړه استعمال کړي، لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ انوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه دې یو شیان نه استفاده وکړي تر څو دې هډوکو مواد ورا او هډوکي وپړشي او دې هډوکو ته دتنې کې کمې راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویتامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نه خشته چې سړی وپویږي چې دغه ویتامینونه کم دي؟
او هغه ناروغان چې د ویتامین ډي او کلسیم کم بوت ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړوس دی او دا ناروغانو همدانه خې دغه دي. او زیاتره وخت کې ته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډیر زیات کم بوت وکي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسنو ګوتې راټولېږي چې دې ته ټیټانی وایي او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کم بوت وکي داسې لږ لږ کم بوت کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دا پکې
روم دا لخي. بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست، تر لنډې د مورس بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر نه روغه شه ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خوله دې وایرسي ناروغي او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي والګي او زکام نور، او بیا ورسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامدار درد خزانو جوړي.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا زمینی دي په خمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک یا دي ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغه سره د پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا ورا به دا د تریشي کې ورته وايي کلان دی باندې نه تنه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخ کې چې ادول وشو، د دې شاتي دردونه، د ارکونی ست دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وایرسي ناروغي دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوونه ستي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته جم فال پیدا کیږي، بیا نو ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي، په خبره بدم خرنه شم په لیلام فشي کې ارزان پیدا کیږي آسان پیدا کیږي باید وي حتمن دا مفیدانه یو زدریشي او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلودا او لمر وو په آسمان کې ورېځي نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر په تودوخه نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبر هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې لمخ کې غمو خړل شي؟ ډیر
مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا باندې کې کوم درد ولري نو دا نه روان کته هم د تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي. خطرې کیدا د چې په لومړی وختونو کې دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې سم دا موضوع چې بیا ورسته په نورو حالتونو بدلیږي کومارزي واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوست دی برخه تلا شو مرزي افاتون برخه ته یعنی دغه چې دا موضوع ډیره بل خاطري او ډیره پیچلی او دقیقي نو لړن به وایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسان ساده لاري وښودل شي تر دې هغه دی مخته د درد مخته تل مخنیوي وکړل شي او کچته بغاورې پریږدي وخت کې تیر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي وروسته په زمان سره ځي مثلا ځینې وختونو کې که ضربهیې د لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضې ورنه پیدا شي نو دغه خبره ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم پلانټ یا اټری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې مېندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه سلاتو تشته کالی وی چې دوی مینځي شپږو تشته کالی وی یا څو لس دولس جوړی کالی او دا یو نفر لوسه ډیره بره خبر ده او دا به یو خزه یا یو جلکی به دا کار کوي کله به او به ګرمي وی کله به سړی وی بیا به دا واری غواړي خصن په ژمي کې دغه مسله ډیره غدا او اکثر خزي چې کله کالی مینځي د دګوتو پنجه یا لاسونو ډیر په درد وی وای چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي او ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکي چې دردونه لکه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځیدو شکایت ولري؟
بله سنځه سر دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثرا د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اته لس جوړه کالی وینځي ماشین هم نه یي برق هم نه یي دی نو دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلینک سیس پیدا کېږي ا دې باندې کومه پرده چې دا اکثر وخت زیات فشار دی وژنه سریګي دی هغه مې په اکثر وضعیت ته یو سیس جوړوي ګلوله شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي کوي چې دا سیمه مساله ده. نو د دې خطرې کده ده ځینی وخت په ګرمي وبوي ځینی وخت نه نو خطرې کده ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه وسیږي چې اته لږ کلی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغه ته چې نه ني وای نه ويندي هغه په وقفې شکل یو یو دوه جوړه کلی وقفې ډول ويندي او کله چې درد
دو هغه وخت کې دی د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي ځان دې ګرمي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفې شکل کلي وینځي په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبري مو راسره وکړې. مهمه خبره وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. تاسو اوریدونکو مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصله خبري کړې دي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسېدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کړه شو ده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
لازم هغه هغه لازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کاورج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کوشش کولای شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاره مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکاو او نوې زیږیدلي ماشوم ته چې دا غړي به خرص ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 ګونی واکسینونه ورکاو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي منګ استاد تقریبا سالويخ پزوس کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو کې شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه استلاکی ویل چې د غپیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایع کیږي همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پیزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کوي یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د لاندې دوه څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هوادو کې لکه پاکستان افغانستان هندستان او د سي غریبو هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی بي 13 لکه بل کم سینا بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي چې دغه خوشبخته نه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف دبليو ایچ او ګوي چې د دینه په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلې او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده فرض مثال د عام روغتیا وزارت دون بودیجه نه لري یا نړیوال دون بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه
بله
او په ډیر لوړ لګښت لري
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد چې په کې د پولیو ډیره په حساب چوي دي د پاکستان ترڅنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی د کوم واکسین نه دی او کچېر ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي زه
مې تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر ارزانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کرنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو د لپاره د کاکړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه او د مرضونو سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستانډارد په معیار سره برابر وي مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم مونږ سردخونې دي د پاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځانته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرد واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق لري.
تاسو د ګټي ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کې دی شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې تل زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته، ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک په پوره پوي شي، زه تاسو ته ویل شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی.
چوار دے خطا سترگو بلا واخلم بیا دسترگی ودسلی
سپ کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
شیبا پشیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.